Sanki de Sahar Atabacı yaşıyor. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو سر منشي یونس ستولتنبرګ وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه وکړي او همداراز له طالبانو غواړي چې اوربند او د تاوتریخوالي کمښت ته لومړیتوب ورکړي. دا مدسر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سره ټکی، د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. د اوروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. پوره خبرونه. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ښاغلی ستولتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرنس ته وکړه.
Next year about whether
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول افغانستان ووزو کفاته شو، دا پریکړه به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو کېږي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کېږي. په را روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي. د اوروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې. په ګیزاب او دهراود کې له تیرو 2 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15 زره کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي. د والي ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په غزاب ولسوالی کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي تو کومرسته توزیع سلام دا شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالی کې تقریبا 1.5 زره کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي تو کو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالی کې.
د والی ویاند وایي مرکز ترینکورت د بیزې شویو لپاره هم له یوې میاشتې همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې 2 وسلوال ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه نښته نږدې 30 ساعت روانه وه.
په دې نښته کې 2 تروریست طالبان وژل شوي، 8 تنه نورې ټپیان شوي دي. د دوی وسلې او مهمات له منځه وړل شوي او 2 موټرسایکلونه چې دوی سره وو هم تخریب کړای شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ښاغلي رضایی وویل په دې نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 9 نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې ده. پولیس په ټویټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی. د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې 4 کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده. یو عیني شاهد یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډېر تیز روانو پر خلکو وربرابر شو. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. رسنۍ وایي ولسمشر ټرمپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عیني حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه. نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ترامپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 170 میلیون ډالر بس پنټ هوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې د پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لسروزنه ملي فستیوال لاجورد پرون پایته ورسید. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅولو. د دغه وزارت وایاند صابر مومند پرون د یاد فستیوال په اړه وویل:
مونږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لار واچول ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات پکې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د حیات لورې د ارزونې وروسته هغه ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو لډلې 55 فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوړه شي چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یو اعلان کې ویل نږدې 15,000 کسانو دغه فلمونه وکتل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناتو سرمنشي له طالبانو یو غوښتنه لري:
وی کال اون طالبان ټو ریډیوس وایلنس.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره لدی چې 13 میلادي میاشتې نه نومبر په کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنډې میاشت وخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زینو لاسترړونو خبره کوي.
د متربمونه مخنیوي سوي دی مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي.
د ایران د پارلمان غړو یو ویلایې ته رائے ورکړه چې د نهایی تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر خالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران د خنانو ته پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته: د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربند سلا وشي. د ناتو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلولې حملې را کمې کړي. یانس ستولتنبرګ برایي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
وی کال اون طالبان ټو ریډیوس وایلنس.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې سلا وشي چې اوربند هم یو برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي. هدف د افغانانو په مشتي سوله ییز حل دی. البته چې یو اړخیز اوربند باید یو برخه وي.
وسلوالو طالبانو د ناتو د سرمنشي د دې تازه غوښتنې په اړه څنې دی ویلي، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناتو سرمنشي خوشو شو چې په تیرو څه کم 12 کې د اول ور لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیم مذاکره کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا معلومه نه ده چې دا مذاکره به نتیجه ورکړي کنه. خدای له سیاسي لارې د افغانستان د رواني کشلې د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې دیبورا لاینز په دوه ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع تر څنګ په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
NATO supports the Afghan peace process and as part of
NATO د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داس حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپل پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناتو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډیره بهرنۍ ځواکونو نمایښ میر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړ چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري 3 نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تیره میلادي میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړی میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او په یو ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان وژل شول او 9 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورونا چارو وزارت که څه هم د بریدونو د دقیق شمیر او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجی صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو دور از مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څېړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان وژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماين په چاودنه کې د نموړي په ګډون 3 کسان وژل شول. دا تر نورو ډیره رسنیزه شوې پیښې دي، خو په تیر یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماينونو د یو شمیر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړ شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشو چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح د سه شنبه په ورځ د 6:30 په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمیر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې چې د ده په خبره کې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د 6:30 د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د 9 پیښو خبر ورکړ شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه سرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د 6:30 د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوي یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره او د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بې ساری دی. پر کابل پوهنتون د برید شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیری پردیو لاسراوړن لري.
د یادونې ته چې طالبان د کابل په هنتون او په کابل خار کې په توغندي زوبریدونو کې لاس لارل رد کړی وو او پر کابل په هنتون د بریټ مسولیت دایښ وسلوالي ډلې پسان منلای وو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله. وی ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ډنګولو لپاره د بهرانیانو یو دسیسه ده. نور حال له خوست د نجیب الله لوخیل پراپور کې اورو.
د خوست لسګونو دنیا عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د وی غونډې لارې په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یو داسې سو بلله. دوی لخکیلو لورو وغوښتل چې د افغان وژنې د بندیدو او لورانۍ څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سوري بهیر دی چټخ کی. د خوست د علماء او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی ویل روانه جګړه د بهرانیانو په ګټه ده، نو د بهرانیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار وکړو.
او د نن ورځې جنگ د جهاد نه بلکې فساد مونږ بولو او د غیر شرعي جنگ نه بولو. دا د افغانانو د طبقوالو د خپل حکومت د ړنګولو جنگ یې ده شومګو، او دا د افغانانو د مسلمانانو په ګټه نه بلکې د خارجونو په ګټه ده.
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دیني لحاظ څنګه ده، په اړه مولوي احسان الله حسین ویل
الهزار علماء او د سعودي علماء او د بنگلاديش علماء او د ټول اسلامي نړۍ علماء د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړلو، نو د دې نه ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼل دی. موږ داسې وایو چې نظام همدغه نظام دی، د دې رنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحات ته اړتیا شته، په نظام کې هم ستونزې شته دغه د اصلاح وختون کیو.
په غونډه کې ډېرې ویناوالو د سوري پروانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د ونډې د ډېرې دوه غوښتنه وکړه. مفتی محمد سلیم منصور وای
نو موږ چې صلح غواړو بین الاقوامی، صلح غواړو، هغه صلح غواړو قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حد کې موږ خپل علما کرام قران یې مشان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما کدا چې وی چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرام ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران هم وایي که د هیواد په کچه علما راپورته شي، دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواوو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما پیو اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت رول لري، نو د دې وجه نه علما کا په واقعي معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه، دا غونډه دوامدار شي، د ولسوالیونه او په ټولو ولایاتو د افغانستان کې علما راپورته شي، علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندیدلو لپاره په دواړو خواوو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تیر شنبه ورځ ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د ورستې کېدو اعلان کړی و. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویلیو له مقدمې پرته پر یو شته موادو باندې په اصولو کې موافقه شوي. خود مقدمې متن نور به حسا وضاحت ته اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوري اورو.
له بون تر دوحې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونه تر دې سر لیکلانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بون ښار کې کیښودل شو او اوس راتلونکي د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل کیږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خبرو شوی مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی او تر شاید مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمیر نورو جهادیانو څیرې ښکاري چې سړی ته د بنتر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټو پیس لیکي وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکه کیښود، د جرمني د بن ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کیښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګیرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کاله وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده. داسې یوې غونډې چې یو اړخ یې هماغه د امریکا د پرځول شوي 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې، یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي، لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پوز ډېر پام د عراق جګړې ته واړو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړې او د ځواب موندلو هڅه کړې، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کېدی شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هېواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هېواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټری ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستان د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هېواد کې پر خپلې راتلونکې غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې په یوه خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي، په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمیر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هېواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یو وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو، ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته بسلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. تر ډیره د امریکایي پوځیانو پر هوایی ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالتونو له مرستې پرته حتی له افغانستانه په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو پلورل د خلکو له ژوند سره لوبي بولي. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ ګزمې خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خای ډیره خلک د ډاکټرانو له نسخې پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل خاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل خار اوسیدونکو اصیل وایي درملتونونه باید له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
ډیرای ځوانان دي زمونږ چې پامدغه ستونزه کې ښکیل دي، په ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبیعي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کوي، باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شي چې د مرض مطابق وي، د مرض د منځ وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل خار بل وسیدونکو نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم غنی او وای چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
خپل سر دوا اخیستل دا هغه چاره ده چې اوس موږ په ټولنه کې ډېر عامه شوې، خو موږ په دې پوهېږو چې دا ضرورونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلي چې دا کار یې کړی، خو وروسته به بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی، بېرته به پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بی نسخه درملو د پلورلو په برخه کې اړوند سارون کې ادارې هم په ناغېړې تورنوي. په دې ورستیو کې د کابل امنیه قومندانۍ یو لیست خپور کړی او د نهات یا هغو درملتونونو د بندېدو غوښتنه یې کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نیشه لرونکي درمل هم پلوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر څلرویشت ساعته وروسته له درملتونونو نه د څارنې لپاره د ګزمې ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتونو څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخه څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلند به سره وشي.
له دې سره هم مهاله بیا یو شمیر روغتیا پالان وایي هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخې پرته درمل اخلي د وخت په تیریدو په نورو ناروغیو اخته کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وایي
افغانستان کې دا شي ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساعتنامه یا حکومت دې شي ته توجه نه کوي. دویمه خبره دا ده چې دواخانې د مسلکي خلکو په واسطه نه چلي. یو تاجر دی راغلی دی دواخانه یې جوړه کړې ده، یو څوک یې د فارماسست په نامه کېنولی دی دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بالخصوص انټي بیوټیکونو په برخه کې چې دا یو چیلنج جوړ شوی دی. بې ځایه استفاده د انټي بیوټیکونو سبب د دې کیږي چې مقاومت د بکټریاګانو د انټي بیوټیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بله ورځ دوا اصلاً تاثیر نه کوي.
خاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحه ته رای ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران لاټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال لاټومي تړون پاتې لاسلیکونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیمو غنی کولو چارې نورې هم چټکې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربان دیوال کلری پرون سیشن به دغه تازه لایحه ته رای ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډول کمین کې وژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحې ته د رای تر ورکولو وروسته وویل
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران د خونانو ته پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربيعي خبرداري ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسي بدله نه کړي. هغه دا پالیسي د ملي امنیت عالی شورا امتیاز وباله. د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 میلادي کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و وتلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولی دي. په بدل کې ایران له خپلو هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو او د ایرانیمو په خول یې هم چټک کړي دي. خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې. د تازه لایحه لمخې که غربي قدرتونه بریتانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیه چې د اټومي تړون لاسلیکونکي هم دي، ایران ته په یوه میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي، د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او داریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنیواله ده. په دوی منی مای کې به وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. همدارنګ دوه راپورونه هم لرو، یو په کابل کې د هوا د ککړتیا او بل د الیاس دایی د وژل کېدو په ارتباط د اندیښنو مفصل راپور ده. خو تر هغه مخکې اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې دي، لنډ خبرونه واورئ. د ناتو سرمنشي وای د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت په کتو له افغانستان د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځانو د کمولو پریکړه کوي. یون ستلتنبرګ دا خبره تیر شپه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین کانفرنس ته وکړه. د اورزګان ولایت چارواکي وایي په گیزاب او د هراود ولسوالۍ کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. په گیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمنی پولیس وایي لک تر لګه څلور کسان هغه وخت مړه او نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولی ته نږدې یو موټر ووهل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 150 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام دویمې برخې ته. لومړی به ورشو کابل ته. د ژمي پر اتک سر پلازمینه کابل کې د سون توکو له امله د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې ده. د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون ازادي رادیو ته وویل د هوا د ککړتیا ستر لامل په لوړ پوړو استوګنیزو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول دي. ښاغلی همایون زیاته کړه شپږ سو څوارلسو ثبت شویو لوړ پوړو ودانیو یوازې 115 فلټرونه لګولي. له دې سره ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه او بغل او د سالنډۍ پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه یو راپور لري.
د کابل ښار ککړه هوا د پلازمینې د اوسیدونکو ژوند ته یو بل ګواښ. په وروستیو کې د پلازمینې د هوا د ککړېدو یو ستر لامل په لوړ پوړو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول ګڼل شوی، هغه څه چې د حکومت هم ورته پام دی. په تیرو کلونو کې هم د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا داشن ککړې ده. د دغه ښار اوسیدونکو وایي هوا سړېږي نو ساک خل دوی ته ګرانېږي. د کابل ښار اوسیدونکو حیدر شاه په دې اړه وایي
تاسو معلومه ده دا غ بل منزل جوړ شوې دي لکه غیر قانوني په حساب جوړې دي. دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله، نو د دې د وجه چې کله موسم بدلیږي جمعي کې زغال سنگ استعمال ډیریږي. بل غټ مشکل د موټرو دی چې د دې د قانوني په توګه ورته نظر نه کیږي. لوګې د دود د استعمالي دا کم پیداروي چې دي دا پخین دي، خسرکونه خام دي. چې کله باران کیږي واوره کیږي ډیر هوا سرک ته د خټې او غره راځي او بر راځي د بولار نشته دی. نو دې د وجه هوا ټوله مکمله په جمعه کې ډیره تبدیلیږي او صحت لپاره ډیر زیات تاوان او مضر.
د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون وایي له شپږ سو څوارلس ثبت شویو ودانیو 115 یې تر اوسه فلټرونه لګولي دي چې په خبره یې د شپې لخوا یې غیر فعاله وي.
متاسفانه افزایش نشان میده. 3-4 عامل عمده
له بده مرغه د هوا ککړتیا لوړه کړه. څلور ستر لاملونه لري. د خلکو عواید راټیټ شوي، ټول د ډبرو سکاره سوځي، موټرې هم ستونزه لري. یو بیا سلنه موټر باید ودروي شي. ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د شپې له مخې هم لویې موټرې کولی شي ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره ککړه هوا د کابل ښاریانو د ژوند لپاره یو لوی ګواښ سخت دی. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسولین وایي په تیره یوه میاشت کې د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله تر شپېتو پورې ماشومان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دغه روغتون د بیړنۍ څانګې مشر احمد فرید احمدي:
د ژمي موسم را پر رسیدو سره د دې واقعیت فوق العاده زیات شوي دي. روزانه تقریبا یو نیم سل دوه سوه حدودو کې مریضان مونږ ته مراجعه کوي چې د دې نه بعضې وخیمې چې وخیم مونږ بسترو او هغه مریضان چې مشکلات ډېر زیات نه وي هغه تقریبا هغه زمونږ د هر بخش متخصص سبجي هغه ورته دوا ورکوي او مریضان رخصتوو.
کابل د شاوخوا شپږ میلیونو اوسیدونکو په لرلو د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په ډله کې دی. که څه هم حکومتي بنسټونه هر کال له ککړې هوا سره د مبارزې خبره کوي خو خلک وایي بدلون نه ویني. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره اونۍ په دې اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې وه او ویلي و چې په دې اړه راپور په څو ورځو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا له خلکو سره شریک کیږي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
ازادي راډیو ته غوږی بیلا بیل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د قضیه د جدي څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوي چې دې کار خبریالان خواشینی کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ سره نه دی پکې ښکار شوی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي دوی ته ویل شوي چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی قومندان یا چارواکی د دایي د قتل په تور نیولی دی. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، د تاسو پام ورته راوړم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس دایي د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سامیا ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایي د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بېغوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
این در حقیقت سبب تقویت روحی
ده. په حقیقت کې د دولت د وسلوال مخالفانو د روحیه د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخ شو کړی.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنې شته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي د لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا قره میاشتې پر 29مه په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلی چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیه د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کیږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانی خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوی وي موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګول ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند:
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښه ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي، نو زمون غوښتنه د رئیس جمهور نامام دادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غي پراس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی دا غینم زمون غوښتنه دادا چې الیاس دایی د مرګ چیرنی باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبريال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیه په چیرنه کې پر نه پر مختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسولان ژمنه کړې و چې دا پیښه به چیرې او عاملان به یې وپیژني او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه چیرل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوی نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبريال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایي وجل کېدو د رسنیو نور کارکونکو اندېښمن کړی دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي چې چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي، شاید د ژورنالیستانو وجنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنگي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبريالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی، زیات رسنی شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبريالان قرباني کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبريالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبريالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونې چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایی سوی نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه، وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورونې غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دې واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دی کړی.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونی خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستې دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي، د غوی جوابونه ووري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ نن دوم ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته وو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې راسره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې. مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو زمونږ هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. د ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
مننه
چې
مونږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې تاسو ته راډیو د لارې راسره شریکې شوې. د حاجي شیراسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دې نه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لره. په دغه برخه کې د ولس غوښتنو همدارنګې د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دی. د دې تر څنګ په د ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیایي مرکزونو د ارتقا هڅې پیل کړي چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ارتقا هم وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه ده چې د دې سیمې د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیایي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زموږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک